السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د ایران د عدلیې د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد یې د 3 سلنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اژانس پرون د ښاغلي کاظمي له قوله راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمي دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه په یوه سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمېر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. کاظمي ټینګار کړی چې ایران له رنګ، نژاد، قومیت، توکم او مذهب پرته له افغان مهاجرینو سره په ځانګړې توګه د دغو کډوالو له ماشومانو سره ښه چلند کوي. خو په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمېر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او په ځانګړې توګه د پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د 14 حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عینی شاهدانو ویلي چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دي. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د 8 حوزې اوسیدونکی و. تر اوسه د طالبانو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونو څو ودانۍ زیانمنې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د مسکو د ښاروال سرګی سوبیانین په حواله ویلي چې دغه بریدونه نن د مې 1:30 سهار وختي شوې دي. سوبیانین ویلي چې سملاسي کوم کس په جدي توګه نه دی ټپي شوی. د تلګرام چینلونو د راپورونو له مخې نن سهار وختي له لاسو زیاتې بې پیلوټه الوتکې د مسکو په فضا شنډې کړی شوې چې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پیښه کې د هستوګنې دوه ودانۍ زیانمنې شوې دي. خبر کې نه دی راغلی چې دغه بریدونه چا کړي، خو تر دې وړاندې مسکو د دغه ډول بریدونو پړه پر اوکراین اچولې ده. بل لورته راپورونه وایي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو هم له پرون راهیسې 1.5 بې پیلوټه الوتکې توغول شوي چې د چارواکو په وینا 9 راغورځول شوي او 2 په هدف لګېدلی دي. په راپورونو کې راغلي چې د دغو بریدونو له کبله اوکراین کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د فلوریدا ایالت په یوې ساحلي سیمه کې د ډزو یوې پیښه کې لږ تر لږه 9 ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینا پیښه دوشنبه ماښام شوې ده. اژانس د پولیسو د یوې ویاندې دیانا بتینسکي په حواله ویلي چې د پیښې ټپیان سیمه کې د ماشومانو یو روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیسو ویلي له لومړنیو څیړنو معلومه شوې چې د دوو ډلو ترمنځ لانجه په ډزو اوښتې او دوی په دې تړاو یو مشکوک کس هم نیولی دی. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوې. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دا یې د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تېرې یکشنبې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې اردوغان وګټلې. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیم یې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت پرون اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي او هغه ته د برلین د سفر بلنه ورکړې ده. اردوغان د یکشنبې په ورځ د ترکیه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. سیالې کمال کلیچدار اوغلو بیا دغه پړاو ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي. او د هند کرکټ غوره لیگ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه پاولو به بیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې سباندې 1,00,000 کسان ننداری ته ورغلي وو. په پاولو به کې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د 5م وار لپاره د هند د کرکټ مشهور لیگ آی پی ایل اتلولي خپله کړي. په ګجرات ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده پا افغانستان که دوگدو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی دا میرمنی وای چې دوی له هیڅ لوري هم مالی ملاتړ نه لري په دوی کې یو شمیر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وای د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي په خبره د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بیلابیلو ځایونو کې کار کوي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي بصیره یواله همداسې کونډو میرمنو څخه ده هغه وایي
سه دختره خود خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دری وڑی وڑی لونی میوار کری واده میکری دستون چلا واجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چلا پلار زخا یو کلا نپا دیوار اصره ده زمن می لمستری سر شگردن کری سهر زی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
هفته دو صدر پا برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا یو دی موږ خپلوان ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم میړه یې په پخواني نظام کې وه په مغو نظام کې شهید شول بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور وه بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لرانې پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې نظر تو چی نظام سقوط شوه دیدا بیچاره حتی گدایی تا احتیاج شوی دیشه گدایی و کاد مخ که به پا کابل که کرو واسی دی دو زانه کرد اطلا دیده اطراب تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چی دی خرده یه غی نشوی کرده نو دا مجبورش با بیچاره چل تطلا دیده اولاد نای در بدر جوان دیر سخده یه یو اونخ پل همسایه دا غمیم دستر گلیده یه والده یه چی اغا بیچاره مسوسو دی پاره بای بازی کالی و شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا بوز کل تر کلا چی دا اغا کارون بند شوی دی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یه علال روزی نشی پای دا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان او ترسی او به وزله خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دوه صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاره رسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دي ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالوک فیصد مستحق ته ورکوي شپې ته فیصد غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لارې نه خپل هغه پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیا چې موږ کومک کوو موږ غوښتلو ته هیڅ کومک نشته دی خو خلکو سره هیڅ شی نشته دی زه په خپله دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په غو باندې ورکوي هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډېر خراب دی خصوصا د کونډو د یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډېر بد حالت کې دي
په کاري چاپېریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وای
دلته منګه د چمدی ځاغه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو وای کند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یا را چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زله صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خراب ونو دی یوا د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سی به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سی وای مونږ شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چې نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو گیمه د ما شومان وی دی د بیا وای لار سنی مش په د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه که بس ما د سوري وږي پاتې ډېر کندي دي ډېر یتیمان دي ډېر بے واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکوال او ژورنالیست واګما صادق وایي چې کونډي خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي، بیا هم قربانیانې ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي، امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ، هغوی ټولې وزګار شوې، اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولی چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کوي، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده. خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کوي خیاطۍ کولی چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دینی برخې کارکونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا که هغه د نارینه ده که خزینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي یتیمانو ته توجه کوي بېوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. همدا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلي کې گاوان کې ښار کې خپل منطقې کې اولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بېوزلو کورنیو مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانې دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاسه ورکړي دي سرپرستان له لاسه ورکړي خاوند له لاسه ورکړي او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده هغو ته مرسته کول له هغو سره کومک کول له هغو سره د هغو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ لاس نیوی کوئ تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوئ بلکې په نیکی کې لاس ورکوئ په خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډې په دې شرایط ته کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقي او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي چې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاس نیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه و د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوي کی ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاس نیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د هغه لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي بې سرپرسته دي د هغو لاس نیوی دي وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمي وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
ځو دي حقونو فعال عدالت بهرام نظامی وای چې د طالبانو د حکومت د خبره چی وای دوی میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي ل حقیقت څخه لری ده. کوم کار چیرې څه وخت نموړي د یوې مرکه په پیل کې د افغان کندو خځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وای. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بے دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصار تېروي، خو هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې هغوی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړې دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځته راوړي، منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی. د هر لحاظه داسې په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که د کور نارینه د باینتسي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي، هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو. دوی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دوی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شینه ډیره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره خبرې وکړي. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارات به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که اسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاف او مارکیټونه یا دوکانونه لرل هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سخت دي په ستونزو کې دي. خیاته ده یو څه آماده کیوي وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته خو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. پیوه نمایشگاه خو نه کې چې نمایشگاه دایری په کوم میرمن خپل تو کې فروشتری استلی وی یا نمایشتری استلی وی، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. لکه موږ وی چې ولا دغه دینن د ایتدا زمينه مسايده که دی داس شيخي، هغه وخت به دغه شی ثبوت وو، هغه وخت به دا شی وو چې که څوک ډاکترانه وي ډاکترانه به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینه وي معلمینه به تللې، که مامورینه وي مامورینه به تللې، که کارګری وي کارګری به تللې. که دی خپل وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي وو چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وی چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړي، اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیره دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړې یې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري، لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو، بل ضرورت ورته پیدا کي، دغو پیسې دي کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنی ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څمپې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دوی تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ. په دې هیله چې ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل شي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
سلامونه قدرمن اړیدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ وسې. زه فریده سیالم او د ازادۍ ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وای. دا انجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات دا چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوو پانځیو ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو، خو کائنات جانې که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته وایست.
کائنات هم د قندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې قندهار ښار کې پیدا شوې او د دې تر څنګ مې زده کړې د قندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کړو، د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه. هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وې وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړی ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې راسره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ شم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا جانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي اوله کې خوشحاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه ولا زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې ولا نور درس نه وایم زم؟
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی او هیڅ کله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکې کې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې اتمان ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هماغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړ سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ مې د طب پوهنځي هم ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ مې کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چې تلې، د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلې نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالی اوس پین ساده دا به بیا پنځشنبه ورځ چې بو تر جمعې به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید ښوونځي ته تلو څومره تمبلا وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې څه تمبلې راڅخه کېدل خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوه ما یا مثلا د مکتب څخه چرته جامې دي ژر بدلوه پارت هفته کې به حتما مور دوه ورځې باندې درې ورځې وروسته به زما جامې پریمینځلې او یعنی د سپښنه راتلی چې زما په خپل جامو ته نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا راته وغمې دلې کله کله دغه مکتب جامې غمیږي هر ورځې بدلوه هر ورځې بدلوه خو بیا هم داس کله کله داسې موضوعات سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې قندار کې مکتب هم ویلی ده هلته تاسو پوهنتون هم ویلی کله چې د لوړو صنفونو ته لاړې په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپله غنجلې وي ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و چې یعنی تاسې شپږم صنف کې حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښ ول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادرې کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و مکمل حجاب و مګر دغه موضوع څه سیروالم چې دوی په ما باندې بخښه چې دوی په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او دغه د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوړنې وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې کچا هم مکتب ز فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مراد په دې حجاب کې مراد خو بیا زه په هغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څه خو ورسته کله چې مې وکتل سبب خاطر نور انجونی هم راتل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مکه وي تور نقاب مکړي کته هم مخ نه والی مې دي فقط دوی ستر کې معلومه ده خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه چې تاسو باید بقرا وکړي د نه هم صرف څه ورسته نه نور انجونو په خاطر مجبور اسولم چې هغه بقرا وکړم تر دوه سم سم پرې او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نه شته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مکړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه معلقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې د دواړه پوهنځي ته په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده ولې دغه دواړه دې مخته وړل
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه حلالوي زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې د پسه حلالوي هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري په څلورم صنف کې هم لوی اختر و پلار مې پسه حلالوي او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي همدغه د بدن ډیر چرته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څنګه سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډیر سوچنه زکه تش پژم سنخه لوړس د کلنور مکم و ماتم سنفونی کی زه همدغه مزمن وای ماته زموشت بدن غړي داس را شول کیږي همداسې په د همدغه جریان کې لښ پژم لڅلرم سنخه ورسته ما په ساينس کې علاقه پیدا کړ په بیولوژي کې همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زبته په حتمن وای نو د تر څنګه کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنا نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څنګه کوم د کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي او ال کې ځکه د پوهنتون څخه د باندې د رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون داخلي رشته ته بل ډول معرفي کې زما د یو ورځې ماته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ د ته پوهنځي تر څنګه کمپیوټر ساينس هم مخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې زکه ټوله ورځ به تابانی مورز یو پانتون ته تمنور کوله او نیمه ورځ به دی بل ته ور کوله دومره درسونه د څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خو اصل وختي په ټی پانسیت لم او مابشین د خو هم سار وختي د اتو بجو خورسته تر ټول سبجو ز بیکارم د ټی پانسی درسونه مې مخته وړل او د هغه سره خورسته بیا مابشین کمپیوټر ساينس پانسیت لم او د شپې مې کمپیوټر ساينس پانسی درسونه وایل را سره دا چې د ټی پانسی کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلې په همدغه کې د ټی پانسی درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کوله او د کمپیوټر ساينس پانسی مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره ورسره څل چې په دوه اړخو باندې یعنی کې ما د ډیر محصولونو د ډیر لوکانو د ډیر انجنیرانو مې په دوه اړخو باندې کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ
ډیرالي خوشاله شوم چې د داسې واستعداد انجنیز موږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي را به شو ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدای
اشپزي بلو
څه خپ په حواله شي
د بانجانو کوفته او د ورج په خول مې ډیر شزدا کې او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مو د تورو بانجانو ده
بلو
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زل چې ماده تور بانجان او کوفته واریده
د بانجان خو جلا خوړل دي کوفته جلا خوړل دي دوړ جلا جلا پخې چې دا سم چې تاسو فکر وکړئ دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل هغه څه نه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول مې جلا ستې دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولې سو
ساسو پسیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه تل مانه ورشي دوی ورته د زیاده فرهنګ په توګه باندې څه تیاری
زیاتره په قندهار کې چې ډیر وارد همدا چې کله مثلا په قندهار کې ملمستیا ته ځي وریجی او غوښي بانجان سبزی دا شان عموما په سرخان باندې ډیر پیدا کیږي خو موږ نور ولایتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی هم هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې کله چې په ملمستیا ځي هلته اشا کومنتو ډیر پخیږي
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک ملمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخې یا کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلی لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری سمونه ورزي کیناجانې کدارت وایي اشپزی ترڅنګ بل داسې کوم هنر د زده د چې په کورونی کې زیاتره انجنیر لیک خیاطی کوي یا خامکدوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې د انجنیر قالین بافي کوي د دې نه کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو مې نه کولای سوي چې زده کوم مصرفیتونه ډیر و خو خیاطی مې زده ده کومور می خیاط او خیاطی کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطی مسله ورڅخه زده کړی
کاینه جانې پاینې وخت کې د 250 ویل او پداسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و پتا سو باندې ډیر چا حمایا کولی په کور کې علاوه د دې چې مور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد زه تر د فزیک مسایل په هغه سره علاوه که په مکتب کې او که په پوهنتون کې نو همغه خور مې هم ډیر حمایت کولم ځکه ما زیاتره وخت کور کارونه ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامې پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه درلو مشه خور په دې مسله کې ډیر سره همکاري کوله مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر ورل چټول ورس درس وای د امتحان فشکو کې بیره سره چې نسته تمرینونه بیره سره هر ول څنګه کیږي خصوصا دا ته به ډیر خوند راکاو چې کله په یو تا کې ما درس ویل کله به راته شیدې راوړلې کله به راته میوه راوړل چې وی خو او شه صحت ولري او شه وکولای شي درس وای دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساسو نور مې هم شوق ته دې چې زده کړو کوم نور مې هم شوق ته دې چې زه شه درس وایم او شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت شي چې کله چې ما په هنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بځای نه دی زه کولای شم چې لاس تر راوړم دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم
د کور د کور د کار یادونه وکړه کم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزې رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل ک درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس ته کینولې او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کم کار نه وچولای
یا تر اوسه خو نه دی ویلی مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کرا ماته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونه ته هم رسیدګي وکړې ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم سهار به مکتب ته تلم اپشن له خوا مې ما د نه هم سیو څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم نو زه به په کور کې نه وم علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته دی هغه د شپې کار ورته پاتې خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې کار ما کوو خسته خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپل هم د دې سره کومک کوم د کور په کارونه
کوم کار د کور په کارونه کې خکوله شي اشپزي نه لوا
د اشپزي څخه را دی خو په جارو کې ډیر شوم په دا یو مثلا په ډیر لږ وخت کې مې ډیر ځای جارو کاو ډیر ځای به پاکاو او دا کار مې ډیر خوښ شوم
نو پیګو عموما هغه جن سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري دا چې ولی زم په دلیل نه پیګو مهاتما نسبت نور کارونه ته ودا کار اسانه وي
دا کار اسان دی ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصي جام په دې خاطر دا کار ته شاید هم دا دلیل وسه خو نه پوهیږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولی مې دا کار خوښیږي خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډیر ژر کولای سم نه پښتې زه هم
کاینه ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنی نه خوندې او تتلې شي نه پانتونونه تتلې شي ته هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د چې دوه پانزې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه ته عملی به شي هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر مو اوسه یعنی دوړی وظایف دوړ مسلکونه یو ځای مخته یوسم خو متاسفانه په هنتونونه وترل سو او د دغه دوړ هیله څخه شات پات سم یعنی تیپ خدا سپانځي د چې په پانتون کې شتون ولري درس وای او یعنی لیسانس او سیا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې مګر کمپیوټر ساينس پانځي به د سپانځي چې یواز په پانتون پورې تړل نه د پانتون څخه د باندې هم کولای شي یعنی پرته له پانتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسوي او زه فعلا نه په همدغه رشته مصروف یم ځکه ټیپ یعنی په یو ځای سره په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم کوم چې ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې او فعلا نه په همغه کې مصروف یم
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخه زده کړې کوي هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویل او اوس په کور ناشته دي که هغه ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخ ته وړي چې هغه هم دغه لار واخلي او مخ ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي یعنی باید یو رښتیا وټاکي یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي ما هغه څنګه چې ځان ته تکړې او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم دا هغه د پانتون په دوره کې او چې پر کور یم هم هغه نو دا څنګه مربوط کوم کورسونه ته ضرورت لرم او کوم مثلا د کوم ژبه زده کړه ته ضرورت لرم یا کوم شیان زده کړه ته ضرورت لرم هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه دي یعنی مکمل کورسونه دي هم هغه کورسونه مختوړم یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې شقوي او سره نن ورځ چې نو اوس هم دغه کور مې او یو سکرین ریکارډر اخلم دغه خورست خپل ځان سره عملی کړم په پانتون استادان هم د دې ترڅنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس تخپل ورور یا پلار واسطه وي چې دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي. دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څنګه مربوط دي دغه برخه مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم.
کاینه جان یو سونه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي د دادا چې په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وي وای څنګه تا د غنګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس کړې و چې زه د نور درس وایم زه د نور وکول سم یو ځای ته ورسېږم ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پوهنتون نه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص او که مثلا زه پوهنتون نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ وظیفه یا موسسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه څه وظیفه ولرم څه کار وکړم. خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاص کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي چې هم ستاسو لپاره شته هم ستاسو د فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه چې د کور وځي د طالبان لپاره مثلا ته د کور وځي ته باید ونه وځي ځکه اوس مهال د هغه کم دی داسې او حکومت راغلی دي چې د کور ورسې دا بهانه هم درول کیږي چې ومه لیدل دا څه ما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا او د دې ترڅنګ پلار هم دا غره ته ولچته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هر ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي که هغه خوانځي وي که نه وي که پانتون وي که نه وي دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسو ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کیږي بلکې تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونی په کور کې نه ولیدي او دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د حقوقي ژوند ورته سمو ځینې نجونې کېدای شي دغه نوی ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیله او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوی ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه انجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وده برته هم هغه انجلۍ نسی کېدلی. نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوی ژوند ورته برابروي یا یې ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري. مختلف نورې لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس ویلی شئ هغوی دې ته تشویقولی شئ چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول یې هېڅکله هم حل لاره کېدلی نه شي چې تاسو هغوی واده کړئ او نوی ژوند ورته جوړ کړئ. برعکس د زیاترو انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ضرور برابر کړی دی.
کائنات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځي وو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پانتوني انجونو په څیر زده کړې لوړې نه دي او ژوند ډېر نه تجربه کړي دی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او د ترازی کېږي چې واده وکړي هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغه ته مهم پیغام دا دی چې نوی ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره تیرو، نو باید ډیر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوی، پر ما باندې مکاتب وتړل شو، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، زما ژوند کول ته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دې په داسې سن کې واوسي چې دوی روحان دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوی کور ته ولاړ شي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه شي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په دښمنۍ په دوره کې دي، عموما عمرونه یې تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي. دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راځي کېږي، او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیر زیات مننه کور ودان کینات جانې، ډیر ښه خبرې دې وکړي. هیله مند يم چې هغه جونې چې په کور ناست دي، که هغه د پانتون زده کوونکي دي او که د خونځي، ستاسو خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړي.